یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې شوې. صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. پایل با په خبرونو باندې وکړو. په کابل کې د تیرې ورځې د انتحاري حملې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. که څه هم په رسمي ډول په دې پیښه کې د 5 کسانو وژل کېدل او له 30 د ډیرو ټپیانیدل تایید شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې په دې پیښه کې د دغه وزارت 14 کارکوونکي وژل شوي. دغې سرچینې له ازادي راډیو سره د وژل شوو کسانو نومونه شریک کړي دي. دغه سرچینه وایي په دې پیښه کې چې د بهرنیو چارو وزارت په بهرنۍ دروازه کې شوي، د دوی زیات شمېر همکاران ټپیان شوي هم دي. داعش وسلوالې ډلې د دغه انتحاري برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا برید په پراخه کچه باندې غندل شوی هم دی. د بشري حقونو د سر سازمان اجرایوي رئیس تیرانا حسن وایي که څه هم په 2022 کال کې د بشري حقونو بحرانونه د انساني کړاوونو سبب شوي، خو د بشري حقونو په برخه کې نړیوال مشرتابه ته نوي فرصتونه هم ایجاد کړي دي. هغې دا خبره په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په نوي راپور کې چې نن پنجشنبې خپور کړې ده. هغې ویلي دې ته پام چې په نړۍ کې د قدرت انډول بدل شوی، نور د ځمکې د کورې په شمالي برخه کې د ګوتې په شمار دولتونو باندې اتکا نشي کېدی چې د بشري حقونو دفاع وکړي. میرمن حسن ویلي ټولو لویو او وړو هیوادونو ته مسؤلیت ورلغاړي دی چې د بشري حقونو په چوکاټ کې خپل سیاستونه عملي کړي او هم د بشري حقونو د ساتنې او پراختیا لپاره په خپلو کې سره همکاري وکړي. د بشري حقونو د سار سازمان په دغه 212 مخیز راپور کې په نږدې 100 هیوادو کې چې د دې هیواد خپلواک نړیوال سازمان کارکوونکي فعالیت کوي، د بشري حقونو وضعیت ته کتنه شوي. د سازمان په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونو افغانان د لوږې له خطر سره مخ کړي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه، په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب وړاندې اعتراضونه او له ایغوریانو سره د چین چلند، د تیر 2022 کال د بشري حقونو د بحرانونو څو بیلګې یادې کړي دي. او وروستی خبر مو د کرکټ له نړۍ دا چې د استرالیا د کرکټ بورډ نن اعلان کړی چې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر زده کړې او تعلیم د لګول شو بندیزو له امله د افغانستان له کرکټ لوبډلې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ چې ټاکل شوې وه د مارچ په میاشت کې په متحده عرب اماراتو کې ترسره شي لغوه کړې ده. دغه بورډ په یو بیان کې ویلي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو او نارینهو لپاره د لوبې د ودې ملاتړ ته ژمن دی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د ښو شرایطو په تمه به د دې هیواد له کرکټ بورډ سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د استرالیا کرکټ بورډ دغه راز په دې برخه کې د استرالیا د حکومت ملاتړ هم ستایلی دی. د طالبانو سرپرست حکومت د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د بندیز تر څنګ په دې وروستیو کې ښځې په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځولي دي. ازادي رادیو ته غوښتست ورزو د پروګرام معرفي ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې په پرونی برید کې د دغه وزارت 14 کارکوونکي وژل شوي. دغه برید چې داعش مسؤلیت منلې په پراخه کچه باندې غندل شوی دی. کارپوهان په دې اړه باندې څه وایي؟
چې دا کوم کس هلته ځانمرګی برید کړی دی، په داسې شکل ننوتی چې د ده او د طالبانو د شکل توپیر ډیر سخت دی.
د ناروې د کډوالو د شورا رئیس جان ایگلند د افغانستان په اړه څه وایي؟
I have met here in Kabul Taliban ministers.
لڅو نورو طالب مشرانو سره مې هم لیدل کاته درلودل. دوی ټول موافق دي چې جنونو ته د زده کړو زمينه برابر شي.
په دې اړه به درته ریپورت خبر کو چې په کندوز کې خلک یونانی او په کور کې جوړ شو د واګانو ته مخه کړي ځکه چې وایي نورې د واګانې قیمته دي.
دوای مفید ده او اقتصادی ده. که ډاکټر ته لاړ شو هر نقصه دې موږ 2000 2500 اقلن کیږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته په کابل کې د تیرې ورځې د انتحاري برید د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې د بهرنیو چارو وزارت 14 کارکوونکي وژل شوي دي. دغې سرچینې ازادي راډیو ته یو لیست هم شریک کړی چې پکې د وژل شوو کسانو نومونه او د کار ادارې راغلي دي. دغه برید د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا شوی دی. دا برید په پراخه کچه باندې غندل شوی هم دی. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل رپورټ.
په پلازمینه کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخ ته د تیرې ورځې د شوې انتحاري حملې د تلفاتو د شمیر په اړه لا هم زد او نقیز راپورونه خپرېږي. د پیښې له سیمې په بیلابیلو عکسونو کې لږ تر لږه د 9 کسانو جسدونه ښکاري چې په ځمکه پراته دي. رویټرز خبری اجانس د ځینو طالب سرچینو له قوله په دې پیښه کې د 16 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی، خو په رسمي ډول د طالبانو امنیتي چارواکو په دې پیښه کې د 15 کسانو وژل کېدل او یو شمېر نورو ټپي کېدل تایید کړي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو سره د یاد وزارت د 14 ډیپلوماټانو او کارکوونکو لیست شریک کړی چې د ده په خبره په پرونی انتحاري حمله کې وژل شوي. د دغه لیست پر بنسټ په پیښه کې د دې وزارت د بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د تشریفاتو، مالی او اداري، قونسلي برخې، معلوماتي ټکنالوژۍ، فرهنګي اړیکو او ارشیف برخې کارکوونکي او یو موټر چلوونکي وژل شوي، خو په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت د تلفاتو په اړه تر دې دمه لا څه نه دی ویلي. دغه سرچینه وایي په وژل شویو کې هغه افغان ډیپلوماټان هم شامل دي چې په وروستیو 4 ورځو کې په سعودي عربستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې ماموریتونه پای ته رسیدلي او تازه افغانستان ته ستانه شوي وو. د سرچینې په خبره په دې پیښه کې زیات شمېر همکاران ټپیان شوي هم دي چې دقیق شمېر یې نه دی معلوم، خو تېره شپه ناوخته په کابل کې د ایمرجنسي روغتون په یوه اعلامیه کې وویل چې له دې پیښې یوازې دوی ته تر 40 ټپیان ورول شوي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ایمرجنسی روغتون د مشر استیفانو لقوله دا په 2023 میلادي کال کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. د داعش ډلې خراسان څنګه د دې حملې مسولیت منلی او په دې وسلواله ډلې پورې اړوند ایماق خبری اژانس پر ټلګرام په یو بیان کې دا کړی چې په حمله کې لږګونه طالبان او د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي وژلي. دا انتحاري حمله په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې او ګڼو هیوادونو په پیښه کې د وژل شویو سره خواخوږي ښودلې. د اسلامي همکارۍ سازمان OIC دا حمله غندلې او پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، دغه سازمان پر دې باور دی چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات بیا ترلاسه کولو او په ټول هیواد کې د اړین امنیت راوستلو لپاره له هرې هغې ډلې یا افرادو سره باید په کلکه مبارزه وشي چې تاوتریخوالی کوي او وینه بهوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پر خپل ټویټر دا بې هدفه تاوتریخوالی بللی. د افغانستان لپاره د امریکا شازدافیری کرن ډیکر بیا لیکلی دی باید پوښو چې دا برید ولې او څنګه وشو. هغه لی ډیکر لیکلی افغانان او بهرني میلمانه اړتیا لري چې پر اغیزمن امنیت حساب وکړی شي. په کابل کې د روسیې سفارت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د رسمي استازي ماریا زاخاروفا له قوله دا ترهګریز برید بلل او د وژل شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلی. د افغانستان لپاره د برتانیا شردافیر هوګو شارتر په خپل ټویټر لیکلی دی چې برتانیا دا ډول بې معنی تاوتریخوالی ردوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د پیښې د غندلو تر څنګ لیکلی، قطر پر هغه غوس دریس ټینګار کوي چې پرته له کومې انګیزې او توجیه تاوتریخوالی او ترهګري ردوي. پاکستان او ایران هم پر دغه حمله خواشینی ښکاره کړې او زیانمنو کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان استیفن دوچاریک په خپل ټویټر لیکلی، دا د نامنه یو بل مثال دی چې زموږ د لوی اندېښنې لامل دی. ښکاره ده چې د دا ډول خشونت او نامنه په دوام سره افغانستان ته د سولې د راتګ لار نشته. د اروپایي ټولنې د مشر استازي جوزف پر خپل ټویټر دا حمله په کلکو ټکو غندلې او لیکلی دی چې دا ډول تاوتریخوالی د افغانانو هغه سخت کړاوونه لا پسې ډیروي چې دوی هر ورځ ګالي. دغه شان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي، د نامنۍ زیاتوالی د اندېښنې وړ دی او تاوتریخوالی د حل لاره نه ده. په کور دننه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي، د نظام دښمنان په دې ډول کړنو نشي کولی خپلو موخو ته ورسیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي دغه پیښه تروریستي بشر ضد او د ټولو انساني او اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللی. د دې تر څنګ د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله دا پیښه انساني جنایت بللې او ویلي دي چې دا د هر ډول انساني او دینی معیارونو او اصول خلاف عمل دی چې هیڅ ډول توجیه نه لري. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا په یو دولتي ادارې تر ټولو خونړی برید بلل شوی چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دې وړاندې هم د پلازمینې په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې بمی چاودنې او انتحاري حملې شوي چې د طالبانو په ګډون پکې ګڼو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې منلی دی.
ومردل چې د کابل د پرونی برید د تلفات شمیر زیات شوی دی. لږ تر لږه د 1400 کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوې او تر 40 نور ډیر کسان هم ټپیان شوي دي. اکثر څه چې ټولې د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي او ډیپلوماتان بلل شوي دي. دغه برید مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. زموږ همکار خاطر پردیس د سیاسي چارو لکتونکي محب شریف سره په دې مورد مصاحبه کړې چې طالبان ولې د دغو ډول بریدونو مخه نشي نیولی.
په دې ارتباط باندې کچیر سړی ډیر واضح وغږیږي او د پرونی تصویر وګوري او ځنې هغه تصویرونه چې د پیښې د ځای نه خپاره شوي دي، دغه ویره له لومړي سره زموږ سره وه او د ډیرو مسؤلینو سره مو هم شریکه کړې ده. یوه مهمه مسئله دا ده چې دا کوم کس هلته ځان مرګی برید کړی، دی په داسې شکل ننوتی چې د ده او د طالبانو د شکل توپیر ډیر سخت دی. په عام ښار کې تاسې طالبان ګورئ چې وسلې لري، په کالیو سره ګرځي او هر ځای ته د وسلو سره ننوځي. نو کله چې یو بریدګر تر دروازې درته راورسېد، خو که چیرې په دې قادر شو چې تا ووژني او د دروازې نه ننوځي، خو دا د هغه فرصت دی. که په دې قادر نه شو نو لږ تر لږه چې څوک په دروازه کې دي هغوی خو د پیلو لاپا کړل. دغه مسئلې ته موږ پخوا نه اشاره کوله چې ګوره، یا د دغه ډول عملیاتو یا د دغه ډول هدفي بریدونو مخه په دینی ول کېږي چې وسله کمه کړی شي، هر چاته د وسلې د ګرځولو اجازه ورنه کړی شي، د موټرو تورې ښیښې د منځه یوړی شي، او هر ځای ته چې یو څوک ځي د هغې دپاره امنیتي تدابیر باید نیول شوي.
جناب شریف صاحب، دغې برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه واخیست، داعش ولې خپل اهداف بدل کړل په افغانستان کې؟
ګوریا، که چیرې د داعش او د طالبانو د تحریک یو ډول پس منظر ته ولاړ شو، طالبان له داعش سره په فکری سیستم کې تفاوت او بیلتون لري. زه فکر کوم چې له لومړي سره داعش د دې دپاره ایجاد کړی شوی وه چې درې ګټې ته اوچتې شي. یو دا دی چې په افغانستان کې د شته حکومت په ضد باندې مخالفتونه تقسیم کړی شي. اهداف چې کله تقسیمیږي نو د هغې په ضد جګړه سختیږي. دوم، د دې دپاره وه چې د طالبانو د ځینو موضوعاتو په ارتباط باندې داسې حریف رامنځته کړي چې د طالبانو قیمت پې ټیټ کړي. او دریم دا و چې نړیواله ټولنه د طالب سره په تعامل کې داسې یو حساب ولري، داسې یو محاسبه د ځان سره ولري چې که چیرې زه د طالب سره جوړیږم نو خو په مقابل کې بیا د داعش مسله شته ده. بلکې زه فکر کوم چې امنیتي تدابیر باید سخت کړی شي. په دې ارتباط باندې باید استخباراتي شبکې د دې ګړندي کار وکړي، او د هر چا نه چې د دې احتمال کېږي دا بالقوه د امنیت لپاره خطر کېږي، د هغه نه باید پوښتنې وګرځېږنې وشي.
بلې شریف صاحب، طالبان د دغه ډول بریدونو د مخنیوي په برخه کې ستاسو په نظر د اوس لپاره څومره ظرفیت لري؟
طالبان د دې بریدونو د مخنیوي په خاطر باندې درې مهم ظرفیتونه لري. اول، ځواکونه یې د دغه سې خندونو په مقابل کې ځان غازی او په مرګ ځان شهید بولي، یعنی دا تر ټولو لوړ مورال دی چې یو انسان یې لري. دا یوه مسله. دوهمه مسله دا ده، طالب کولی شي په ډېره اسانۍ باندې څوک چې وسله وال دي، یا یو اسله باید قانوني شي یا یې ترې واخلي، حتی که خپله د طالبانو افراد وي. په ځینو ځایونو کې باید د دې ګرځېدو ته اجازه ورنه کړي. درېیمه مسله دا ده چې په دې ارتباط باندې د ځان مرګي برید په حالت کې یا د ځان وژنې په حالت کې دوی باید خپلو ځواکونو ته دومره لوړه روزنه ورکړي چې حتی د یو کس د راتللو، د تلاشي کولو او هدف ته د نږدې کېدلو په خاطر باندې هغه نظامي او به اصطلاح مسلکي مهارتونه دوی ولري چې څنګه د هغه تفکیک وکړی شي او څنګه د هغه مخه ډب کړي.
د چارو کتونکی محب شریف چې د پرونی انتحاري برید په ارتباط باندې د ځینو پوښتنو ځواب ووایه.
ازادي راډیو په لنډو څپو، په 19 یویشت او پینزه ویشت مترو واوری د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2140 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په ارتباط باندې یو مفصل اوسو دولس مخیز راپور خپور کړی دی. په نږدې سلو هیوادونو کې دغه خپلواک سازمان د کارکوونکو لخوا دغه راپورونه ترتیب شوي دي. دغه سازمان په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونو افغانانو د لوږې خطر سره مخ کړي، د اوکراین جګړه او په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې اعتراضونه او له غوریانو سره د چین چلند، د 2023 کال د بشري حقوقو د بحرانو څو بیلګې یادې کړي دي. فریدی سیال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بشری حقوقو د څار سازمان اجرایوي رئیس ترینا حسن وایي که څه هم په تیر 2023 کال کې د بشری حقوقو بحرانونه د انساني کړاوونو سبب شوي، خو د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال مشرتابه ته نوي فرصتونه هم ایجاد کړي دي. هغه د خبره په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په نوي راپور کې چې نن پنجشنبه خپور کړی ده کړی ده. میرمن حسن ویلي دې ته په پام چې په نړۍ کې د قدرت انډول بدل شوی، نور د ځمکې د کورې په شمالي برخه کې د ګوتو په شمار دولتونو باندې تکان نشي کېدلی چې د بشري حقونو دفاع وکړي. د میرمن حسن په خبره ټولو لویو او وړو هیوادونو ته مسؤلیت ورغاړی دی چې د بشري حقونو په چوکاټ کې خپل سیاستونه عملي کړي او هم د بشري حقونو د ساتنې او پراختیا لپاره په خپلو کې سره همکاري وکړي. هغې هم ترنګ ویلي دي چې د تیر کال پیښه وښوده چې ټول د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بشري حقونو په وړاندې د اعتراضونو مسؤلیت ټولو حکومتونو ته ورترغاړه دی. میرمن حسن زیاته کړې ده چې د قدرت د بدلون په ترڅ کې د فضا ته لاره پراخه شي چې دولتونو د نویو ائتلافونو او د نوي مشرتابه په توګه د بشري حقونو ملاتړ وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغه 212 مخیز راپور کې په نږدې سلو هیوادونو کې چې د دې خپلواک نړیوال سازمان کارکوونکي فعالیت کوي د بشري حقونو وضعیت کتنه کړې ده. د سازمان په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونونو افغانان یې د لوږې له خطر سره مخامخ کړي دي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه، پیران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې اعتراضونه او له غورانو سره د چین چلند، د تیر 2023 کال د بشري حقونو د بحرانونو څو بیلګې یادې کړې دي. د بشري حقونو د څار سازمان اجرایوي رئیس ویلي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په وړاندې نړیوال تحرک موږ ته دا راښيي چې حکومتونو په نړیواله کچه د بشري حقونو مسؤلیت درک کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان اګلند وایي ځینې طالب چارواکي پر نادولتي مؤسسو کې د ښځو لپاره او د نجونو زده کړو سره موافق دي. ښاغلی اګلند له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیزونو میلیونونه افغانان د لوږې او ناوړه بشري وضعیت له خطر سره مخ کړي. ښاغلی اګلند په دې وروستیو ورځو کې کابل ته تللی وو او هلته د ځینو طالب چارواکو سره لیدلی. تفصیل په دغه رپورټ کې واورئ.
د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي له طالب چارواکو یې غوښتي چې پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم محدودیتونه لرې کړي څو افغانان زیانمن نسی. یان اګلند پرون د جنوري پر 11مه ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل طالب چارواکو ترې غوښتي چې زغم ولري، خو نوموړی ټینګار کوي چې زغم ډیر خلک زیانمنوي.
کابل کې مې د طالبانو له ځینو وزیرانو سره وکتل، د دوی د اقتصاد او کډوالو له وزیرانو او د بهرنیو چارو له مرستیال سره مې وکتل. له څو نورو طالب مشرانو سره مې هم لیدکاته درلودل. دوی ټول موافق دي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. دوی توافق درلود چې ښځې د بشري برخو کې کار وکړي. دوی دغه راز ویل چې نجونو ته د کار او زده کړو د اجازې په اړه کار کوي. دوی له موږ غوښتنه وکړه چې صبر ولرو. موږ ورته وویل چې ډیر صبر نشو کولای، په ځانګړې توګه هغه مهال چې خلک له دغو محدودیتونو زیانمن شي.
یان اګلند په خپل مرکه کې ویلي چې د ناروی د کډوالو شورا افغانستان کې 400 اویا ښځینه کارکوونکې درلودې چې ټولې اوس پر کور ناستې دي. نوموړي وایي د دغو ښځو له کار پرته د ماموریت دوام ورته ستونزمن دی. ځکه په باور یې له افغاني دود او دستور سره سم یوازې ښځې کولی سي د اړمنو میرمنو لاسنیوی وکړي. هغه زیاته کړه، تیرو شلو کلونو کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې فعالیت کړی او په خبره طالبان د دوی د بنسټ او فعالیتونو په اړه پوه دي. یان ایګلند زیاته کړه، اوس مهال په افغانستان کې د دوی ټول فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د ناروې د کډوالو شورا او یو شمېر نورو موسسو وروسته تر دې خپل فعالیتونه ودرول چې طالبانو د تیرې میلادي میاشتې په وروستیو کې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. یان ایګلند وایي، د کار پر مهال یې د افغانانو دود ته پام کړی او په خبره دفترونو کې ښځې او نارینه جلا کړي وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالب مشرانو ته هم پیغام درلود.
As long as this ban on female employees is lasting,
تر هغه چې پر خزینه کارکونکو دا محدودیتونه دوام ولري، خلک ډیر ډیر زیانمنيږي. په پایله کې ژوند له خطر سره مخامخيږي. موږ پلان درلود چې دیش په ورځو کې زرګونه بي ځای شو کسانو ته خیمه او د تودوخې وسایل برابر کړو.
Housing for thousands of displaced people.
د ناروې د کډوالو شورا مشر چې د کابل په سفر بوختي، په خو تر دې هم خبرداري ورکړی و چې د طالبانو لخوا محدودیتونه 25 میلیونه اړمن کسان د لوږې او بیوزلۍ له جدي خطر سره مخامخوي او د دغه هیواد ماتیدونکي اقتصاد نور هم زیانمنوي.
له خبرونو ورآخوا،
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست. لومړی به له نوریاس نوري واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره راغلي.
نیویارک پوسټ ورځپاڼه د افغانستان په جګړه کې د یو شمېر طالبانو د وژلو په اړه د برتانوي شهزاده هیري لانجمنو څرګندونو ته پام اړولی او لیکي، شهزاده هیري له سی بي ایس ټلویزیون سره په تازه مرکه کې چې د سیشن بي په ورځ خپره شوې، د 15 وسلوالو طالبانو د وژلو په اړه هغه څرګندونه چې د خپلو خاطرو په کتاب کې کړي تحریف شوي بولي او رسنۍ تورنوي چې د ده د څرګندونو یوه برخه یې راخیستې ده. هغه ویلي د ده په باور یو له خورا خطرناکو درواغو څخه چې دوی ویلي دا دی چې ما په یو ډول په افغانستان کې د وژل شوو کسانو په اړه ویاړ کړی دی. هغه ویلي چې کلمات خطرناک نه دي، بلکې له هغو برداشت کورنۍ ته ډیر خطرناک دی. د نیویارک پوسټ په لیکنه، شهزاده هیري د بریتانیا د پاوز په هوایي ځواکونو کې د دندې په مهال د تورن په حیث 2 ځلې افغانستان ته تللی دی. د سپیر په نوم د خپلو خاطرو په کتاب کې شهزاده هیري په یوه برخه کې وژل شوي کسان د شطرنج له تختې څخه د دانو له لرې کولو سره پرتله کړي او ویلي دي چې بد کسان باید مخکې له دې چې ښه کسان ووژني له لارې لرې شي. د ورځپاڼې په لیکنه، هغه دا هم ویلي چې پر خپلو کړو وړو پښیمانه نه دی، ځکه د پوځ شرایطو د دې شي غوښتنه کوله. بریتانوی میل آنلاین ورسپانې هم د شهزاده هیري پر څرګندونو تمرکز کړی او هغه مهال په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د قومندان ډګروال ریچارډ کمپ څرګندونې راخیستې چې ویلې دي نه پوهیږي چې په ښکاره د 15 طالبانو د وژلو په اړه د هیري څرګندونې به د وضعیت له ښه کېدو سره څه ډول مرسته وکړي. د ورسپانې په لیکنه، 3 کلن کمپ ویلي د بریتانیا د پوځ د جګړې د څرنګوالي په اړه د شهزاده هیري څرګندونې له حقیقت سره اړخ نه لګوي او زیاتوي هغه هڅه کړې چې د خپل خدمت په اړه د ده په خبره بیداره عناصرو ته دا مسله توجیه کړي. ډګروال کمپ میل آنلاین ورسپانې ته ویلي، د هیري د څرګندونو له هغې برخې سره چې ویلي دي د پوځ لخوا په روزنه کې ورته ویل شوي چې طالبان څوک دي او دا انګېرنه چې هغوی له انسانانو کم وګڼل شي دی ډېر جوړ نه دی. د شهزاده هیري دا څرګندونې په بریتانیا او نورو نړیو په افغانستان کې د نن له سختو نیوکو او غبرګونونو سره مخامخ شوي. په هلمند کې چې د نړیوالو ځواکونو د حضور په مهال بریتانوي ځواکونو پکې دیرو روانونه په یو اعتراضي غونډه کې د هیري څرګندونې وغندلې. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو د شهزاده هیري عمل د بشریت له ټولو اصولو سره په ټکر کې وبالاو د هغه په وړاندې د قانوني اقداماتو د کېدو غوښتنه وکړه.
اوس به ورشو کندوز ته. هلته خلک شکایت کوي چې په درملتونونو کې دارو درمل قیمته شوي دي، نو دوی په همدې خاطر په کورونو کې د یونانی او پلاس جوړو درملو څخه استفاده کوي څو خپل ناروغان پرې وقایه کړي او د ناروغۍ د زیاتېدو مخه یې ونیسي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه دغه رپورټ ته.
که څه هم په کندوز کې پر دولتي روغتیایي مرکزونو سربیره یو شمیر عصري شخصي روغتونونه هم موجود دي چې په پرمختللو امکاناتو سمبال دي، خو لا هم د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي د ناروغۍ د درملنې په خاطر یوناني طبیبانو ته مراجعه کوي. د دې ولایت یو اوسیدونکی 40 کلن نصیر احمد چې له یو کال راهیسې یوناني درمل کاروي، هغه په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
دغه دوا ډېره مفیده ده، کنه نور ډاکتران هم ساسري وو، دا یوناني طبابت ډېر صفت وکړه، موږ راغلو دې دپاره. زه دغه دومه دفعه داسې دلته راځم. دې دوا ډېره مؤثره ده، سنتي دواګانې لري، فایده کوي. دې دپاره موږ دلته راغلو. چا ادرس راکړې وای یوناني ډاکتر ته لاړ.
د یو شمېر کندوزیانو په وینا دوی د ناروغۍ د درملنې په خاطر ځکه یوناني طبیبانو ته مراجعه کوي چې د یوناني درملو قیمت کم دی او ګټه یې زیاته ده، او بل د ښار په درملتونونو کې پر خلکو بې کیفیته درمل په لوړ قیمت پلورل کیږي خو ګټه نه رسوي. د یاد ولایت یو بل اوسیدونکي نظیف الله چې د کندز ښار یو یوناني طبیب ته مراجعه کړې وایي
دوا یې مفیده ده او تاثیرناکه ده، او بل وجه یې دا ده چې اقتصادي ده. که ډاکټر ته لاړ شو نو ډاکټر هره نسخه د موږ 2000-2500 اقلن کیږي، نو دلته ډېر په کم شي، یعنې په 300-2500 یو نسخه 2 نسخې سره ښه کیږي سړی.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی محمد رسول هم ورته نظر لري.
طبابت یونانی یک جایگاه خاص را دارد، دوایش
یونانی طبابت په ټولنه کې خاص ځای لري، ځکه درملی ګټ رسوي او ضرر نه لري. موږ په دې خاطر یونانی طبیبانو ته راځو چې د موټر له کرایې او د ډاکټر له پیس څخه خلاصېږو. که ډاکټرانو ته مراجعه وکړو خو موږ څو ډوله معاینات کوي چې له درملو پرته لګښت یې لږ تر لږه 15,000 افغانیو ته رسېږي، خو دلته په 400-500 افغانۍ یونانی درمل ترلاسه کوو.
طبیب فضل الله حقمل چې له 15 کالو راهیسې په کندوز کې د یونانی طبابت په برخه کې کار کوي، هغه وایي چې په دې برخه کې زده کړې هم کړې دي.
درسونه خو مخکې ویلو، بعد هغې نه چې کار کوم تقریبا 4-5 کاله کېږي. ډېر مشتریان راځي مختلفو ځایونو، خان آباد نه، امام صاحب نه، ارچی نه، چاردرې نه، حتی د تخار او اندراب او د بغلان طرفونو نه مریضان راغلي دي. ګټه ښه ګټه کوي. مینه زموږ چې د وړیا ده، فقط دوا چې کومه کېږي د هغې پیسې اخلو.
نوموړی وایي د یونانی دوا یانو ډېره برخه دوی خپل له طبي بوټو جوړوي او ځینې له هند او پاکستان څخه راوړي، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندوز د عامې روغتیا د چارواکو نظر هم راواخلو. د معلوماتو له مخې د یوناني طبابت لرغونوالی څه باندې 6000 کلونو ته رسېږي. پخوا پر کندوز سربیره بغلان او تخار ولایتونو کې یوازې افغان هندوانو او سیکانو د یوناني طبابت او درملو جوړولو په برخه کې کار او فعالیت کوو، خو اوس په یادو ولایتونو کې افغان هندوان او سیکان نشته دي، او پر ځای د پورته یادو شوو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د یوناني طبابت په برخه کې کار او فعالیت کوي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. رحمت الله ځلاند یم، له کابل څخه مې اړیکه نیولې ده. ورونو، په اوسني وخت کې د نړیوالو مرستو اړتیا افغانستان ته دغسې ضرورت او دغسې اړتیا ده لکه څنګه چې یو انسان اکسیجن ته ضرورت لري. نو د افغانستان خلک په اوس وخت کې د یو غټ ناورین سره مخ دي. په دې وخت کې د دې مرستو بندول د افغانستان د خلکو سره د هغو ظلمونو دوام دی کوم چې په 4 لسیزو کې د افغانستان له ولس سره شوي دي، هغه کله داخلي زورواکو او لکه خارجي ګاونډیو او د خارجي استخباراتو لخوا دي. نو موږ د نړیوالو مرستو دوام غواړو. د افغانستان د خلکو لپاره دي دا مرستې، ګرچې دا مرستې د افغانستان خلکو ته 100% کې نه رسېږي، بلکې 50% مرستې زورواکان او د وخت حاکمان اخلي او 50% مرستې غریبانو ته رسېږي. خو بیا هم دا یو غنیمت دی، په دې وخت کې د افغانستان خلکو سره دا غټه مرسته ده. نړیوال د خپلو ظلمونو ته دوام نه ورکوي او دا مرستې د افغانستان په خلکو نه بندوي. دا د افغانستان د خلکو سره تیری دی. دغه په اوسني حاکم نظام باندې هیڅ تاثیر ګذاري نه دي، او اوسنی حاکم نظام د دې شیانو پروا هم نه لري او نه پاغو کوم دا تاثیر غورځوي. نو دا د افغانستان د خلکو سره یو ظلم دی، یو تیری دی، لکه څنګه چې موږ مکتبونه بند شول، د موږ ادارې وتړل شوې. همدا رقم ته هغه ظلم ته په کاتو دا د هغه څخه ستر ظلم دی. نو موږ نه غواړو چې دا مرستې دې بندې شي، دا مرستې دې دوام وکړي. د دې بدبختیو دوام زموږ دپاره د منلو نه دی. نړیوال دې په خپل دې پلان باندې غور وکړي. د دې سره بدیل پلانونه هم وجود لري. ولې د افغانستان خلکو ته د حکومت د کړنو سزا نه ورکول کیږي؟ مننه، قدرمنو.
بله سلام علیکم رور دا د طالبانو خپل پلویان چې دی دوی تاییدی چې دا تلاشی خدا او دا تلاشی دس دا او دس دا رورا دا تلاشی ملاشی نه ده رور دا غچ اغستنه ده بس خپل ما پخوانی دښمنان وژني او رور د منځه وړي اغلا کوي دوی شراب دوی خوري د خدای په امان سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غوښتنه کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په لاندو چپو باندې په 2014 د 1000 واته سو شپېتو او همدارنګه 2000 یا